د اوسیدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 1400 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو 1400 تنه په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشي شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د 4 تنو وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا به یې کوربنه وي، د نیو سټارت په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2040 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي دغه نوی قانون ومني، پوتین به چې اوس 80 کلن دی تر 2016 کال وبخي تر 2016 کال پورې په قدرت کې پاتې شي.
خبرونه مواردل دوستانو، کرونا وبا په نړۍ کې لا هم په ځینو هیوادونو ولاغي جملې نه په افغانستان کې په چټکۍ خبريږي. په افغانستان کې ګڼ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په هم دی راڅرخي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید-19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 551 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمده یې وروسته به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیايي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري شریکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم راسره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ راغلی خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
راوشو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي چې دغه درملو د کووید-19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنی په دې معنا چې ناروغي ډېره حاد شوې او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کېدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نوري صاحب، لکه څنګه چې اشاره وکړه، په دې وروستیو کې کله چې دغه بدی وبا خپل سر راښکاره کړی دی، په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې له منځه وړلو لپاره واکسین یا داسې درمل ومومي تر څو یې له منځه یوسي. دا اوس هم څېړنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي، چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده، خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي نو ووایي چې تاسو څخه دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې له یو بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي، او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د یو بل لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بلې، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک سوال نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې شریک کړ د دې مطالعې نتایج. وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سهم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایډروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په دې شفخانو کې شروع شوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درمل و، که چېرې مثلا تقاضا ډېره زیاته وي نو ممکن د دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریکه لکه مخکې ته یادونه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مستقه نه ده. په ځینو هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد امن روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري، چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل چې موږ په هېواد کې هم شاید کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکتران هم نظر کړي وخت نه کېږي بېخي په خپل سر باندې. زما مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې که چېرې دامې روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي ده څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پوښتنه دا ده، اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی. تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدی شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یوه هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا څنګه عامه روغتیا وزارت هم څه نه شي کولای؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ ته عامه روغتیا وزارت خپله یو ډېره خطې پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایډروکسي کلوروکین چې د ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو، چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره، ډېرو زیاتو خلکو هم وروسته بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دقه کې هم په افغانستان کې اصول نه راتېږي، په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دا رقیب په بازار کې دا اوس هم شرط دی، که شرط نه دی هغه کې بتونه ډېر زیات پورتوریتي چې دا په خپله یو ډول فاجعه ده. دا امینه ډیفرنسان دوا د دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې داسې چې ډاکټرې د غتیرنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو ته په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه ناروغان چې د هغوی امنیتي ضعیفه ده، دفاعي سیستم یې ضعیف ده، د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي. نو په کار ده چې له ډېر احتیاطه کار واخیستل شي، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي، بلکې عام خلک دا هم واوري په مطبوعاتو کې، په دې کې خلک بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي په خپل سره استعمالوي. دا په خپله یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت یو ډېره قاطع پرېکړه ولري، قاطع اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تصدیق شوي اوسېږي او هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلی وي.
بلی مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لرئ. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه هم پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لرئ د کنټرول لپاره؟
دوه میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د سات عامه استفاده کوي. یو خدا ده چې بیل نقصې نه هیچا ته دکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډ چې دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغې سا دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نسخه چې څوک لري یا ډاکټر چې نسخه ورکړي هغه ته ډیکسامیتاسون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه سي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت یې وخیم وي، غوته فایده کوي، او که چیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فایده نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې بحثونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکړو چې خلک وای نخلي او په کور کې ذخیره نه کړي تر څو قیمتونه جګ نه شي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتاسون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي. او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردې یې لباینه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوګونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې مالجه یا مراقبت روان وي کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي. او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري، نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده دی درملو ته، دغه درمل له کوم ځای راوړدیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي هغه دیم تولیدي، ولې ډیکسامیتاسون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکیم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي. یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې چې موجود وو، نو داسې به هم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایرډ شول، یعنی تاریخ به یې تیر شو، بیا به یې ټول راټول کړل او دا به یې لباین نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د ساتنه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نه کړي او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نه کړي. ریک دي چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ست دي غوډي دي نظر لاندې او دغه د تداوی لاندې به دا دوا ورته تطبیقيږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورسته کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی، هغوی له وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا د نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره موثر ده تر اوسه پورې؟
د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه ولغو سره فرق کوي، له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورته کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه همدغه د پلازما تطبیق دی. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووید 19 څخه جوړ شوی دی هغه په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجوده اوسېږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 60% کم زیات انټیباډي نه ده، خو تمه شته. یعنې خلک امید لري، ډاکتران او ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراسس لاندې ده چې بیخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لډی رو ناروغان نمو چې د کووید څخه خښوي دي، غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامه ملي انسټیټیوټ ته چاتر لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق کړي څومره فائدہ به ولري. فعلا مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ سوی دي، رغیدلې دي، هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینه ورکړي تر څو دغه پلازما جدا شي، او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي، او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د هم تولوي تر څو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو ششونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د انده لپاره دا مطالعه اوس شروع شوې ده، او نتایج کله چې موږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر درلود کنا.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ، هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کورونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې؟ آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورستان دی دوه فائدې وکړې. یو فائده خدا د مخکې له دینه چې وزارت د ساتامه دا پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول، چونکې اجازه نه درلودله نو تشخیص به مورقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګيري وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي، او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وا نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور لې تیارې له فزان راوباسو. ولی خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې ارزه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو، لدینه مخ کې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 140% ډاک وو. په دې معنا ک چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 یا 140 یا 110 مریضان بو. اوس د خصوصي سکتور فائدہ دا وشول چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي، او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح د کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مول تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کورونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخی موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونونو کسان پرې اخته شوي. آیا دا به ښه نه وای چې دوی پیژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا دا چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ تا، او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو. نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کوو. ګورو افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دیغه معاینه دیوان د افغانستان نشوي و نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلی یو نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریانه شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریدار کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله د افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاتامه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زکړې وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سټارت ورسوي. نو دې کم سره موږ مخامخ شو، یعنی صرف که د څه فکر وشي چې یو ماشين غستل دی او ماشين چې نس کو ماشين خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا دې کې تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راضي دي ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو تخور کی.
بلې سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
یو اوریدونکو دې بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړئ؟
زه حج اجمو مجان پښتیا دی ګرځي د ولایت نن سره تماس کیو.
ډیر ښه، څه پوښتنه لرې؟
تر څه مینه نه دا پوښتنه راځي دا مرز ما تیر کړ یو وی سرزه نه پاور استابل کو خای او الله تعالی تر بچ کړم. دوی کی ګنا نه ستوي خطو د نړۍ ته لا نو کچ ځان نو وساتي او دې غوري دې موږ وا ته نه کوم چې زخ پلې نه بیا څو اخ ما نه کوم او څو کم دې په بار کې به دې لګلا خو نه راته و کی.
ډیر مننه کور ودان، شکر چې تاسو د دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي رادیو. بله مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه. مهرباني.
پوښتنه خو مې دغه ده مې کورونا وایروس په اړه چې زیات خبرې وایي چې کورونا وایروس د لمر په زیاتېدو نه د سانتیګریډ په زیاتېدو سره ختمېږي. یوه ده پوښتنه دا رښتیا ده که دروغ او بله دا پوښتنه لرم چې یو د
بلې کور ودان مهرباني وکړئ ولنډ پښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. زه ارزم له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم. څه پښتنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول شي د ډاکټر خو ځاته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتن ورکول کېږي. یو شوارو ژوندي بر لېغنه یې چې کوه شوي شي د تې مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې پرېکړه کړې خلکو ته یې ویلي دي خاطر څوک تلای نه شي شپخانو ته؟
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو وایستنې ورکړل او سبا کور ته شي وړل دوی په خپله باندې مورچانه وایي دومره
زیاتنه
ونیولې.
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو.
ځنکدن حالت کې نه، صرف توخله لرله سالنډیم نه ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نه ورته، صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورول شي یو شاور نور ستاره په خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې دا دوی ته د زهر ستن ورکول کیږي. حکومت دې لپاره څه کړی کنه؟
بله بله مننه کور ودان. هلال صاحب هغه کیمرې باندې وکي تاسو یاداش کړی دي پوښتنه
کړی دي. زګا اول غل پکتیا ته کوم ورور ټلیفون کړی چې مې ته خص ولنه دته دې مبارک شکر ته تکثاوی دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق تمر په معنا نه ده. تقریبا 80% د دې چې ډیر خفیف اراض لري، په باقی نورو کې په 50% کې ډیر شدید اراض هم تکیری ته غوښه په خانه ته ضرورت لري. کوشش دې وکړي چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفیف دي. په کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي، نور خلکو سره تماسونه کړي، هغه د کرنټین کوم وصول ته دی هغه ټول مراک برات کې تر څو نور ته نه دي رسیدلي. او دا چې دغه څه وایي دا ډېره ښه خبره ده. بل خبره ده دا کړې و چې ګویا دلته خپل سری درمل اخیستل کېږي. دوی چې ماتم لا پیښور را ورسېدل او دې نه کوم دې کوم ملکوزي صاحب دا خبره وکړه نو خپل سره درمل په افغانستان کې لري په خپل لپاره مرګ درته ما په هغه کم لري په خو نه واجب کووډ 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې مخول کیږي خو دا په خپل یو غاښ دی چې ری څو خپل سره درمل استعمالوي د خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي ښه خبره دا ده چې روغتیایي مشورې د ډاکټرانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې له غوړو سره درمل واسطه کوي اته په سره د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې ترې یوازې د درد لپاره نه پرېښتامول دی دا دی کې فارازو کېم تبا نووي په انټونوي فساده نووي سلنه مریضانو کې تبا را مستقیمه چې هغه تبا یوازې پرېښتامول دی پرېښتامول واخیستل چې ورته نور هیڅ درمل او دیش شیانه ته اړتیا نه پیدا کیږي خپل سره درمل دی نه ستل کیږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره د فایي سیستم لپاره د ټولو باندې اول د توصيه کړې و چې خلک باید احتیاط وکړي تر څو رښتیا هم موږ په بهرني حالت کې قرار لرو ته خبره ده چې هغه د روغتیا په هان کومې سپارښتنې چې هغه د جدي په نظر کې ونیول شي موږ خبره دوی له چې زه معنی کله وکم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د بلیچو څوار لس ورځې خوندلې ده څوار لس ورځې کې موږ د سیرنې دا وایو چې درې ورځې څوک تابه ونه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي چې کرنټین دې ما کو کچېرې ته ولاسې اټیز په زما په نظر ډیر به دا اړین ځکه نه چې اکثر وخت وایرس جلسه وایو می خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ په دې ډول نه ګوري د ناروغۍ تیر کړي دا د کرنټین نو دای ختم کړي دا په شرط دې چې درې ورځې دې دغه نه بیا ته نه راغلي
بله هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یا ویش تر زیاته رکړه یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د آیا بیا هم لازم ده چې د ولاد شي خپل وینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود هغه مقاومت هم معلومی کنه چې آیا مقاومت کافی پیدا کړي
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لټ کول زموږ اړین نه دي مخکې کوم څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کټونو لپاره کومه سره مسوله کنور نه لري د بچ نه او چې په یوې په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره دا څه نه ده د افغانستان شرایط فرق کوي نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برېګ دې دوه نه تاسو کم اسکم نه راغلی نو دا یو جوړ دی کولای شي دا یو ناس وګرځي بیا به موږ روغتیاي فرښتنه په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده د انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پورې دا تدبیره مو څخه سوي نه ده چې انټي باډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي ایا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کورونا نورې کوم ډولونه چې تر څو دي هغه تیرنې وایي چې دوه کاله به یو سړی مناسب کوو یعنی دوه کاله به معافیت را منځته کول په وجود کې چې و هغه د اکثرې د موسمي قانون او د دې په ډول باندې تیریږي خو د کورونا په اړه تر اوسه پورې داسې دقیق نه ده معلوم چې ایا رښتیا به سړی د فایي سیستم انټي باډي به دا تولیدیږي وجود کې به پاتې کیږي سړی به بیا خوندي له دې ناروغۍ کنه دا تر اوسه معلومه نه ده
بل ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستي اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله وزینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کیږي ناروغ مو ورلي روختون ته مهرباني
دغه یو اوازې دي او وزارت د ساتامه د بکلکر د وی ټول صحیح کار کوونکې چې دي د خپل افغانان دي او ټول نه زیاته قرباني هم دي صحیح کار کوونکو ورکړې ده تقریبا شاوخوا 430 کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې د مریضانو سره سرکار د مریضانو په خدمت کې دي یعنی خاورې بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به وو یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي د اړې کښې چې د زهرو پچکاري او ورکولو خبره وای نو دا شفخانه او صحی سیستم په والي مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شاید د وطنوالو نه دا خاص دی چې خپل صحی سیستم باندې باور ولري راشه یو مشکل لري خپل مشکل حل کړي هیڅ وخت د دروغ په خبرو باندې اعتبار مکوي
ډیر مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل کرونا زیاد شده مردم هستن پرهشان خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان کرونا از بین بره ایران شود گلستان فرید کرونا
شما داره پیام بخالا بمانید دوا کنی نسیزان خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان درد داره درمان پوشی یار باشی دوستان